السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نظر
داده چه ملګری ملتونه زما په نظر کې خو هیڅ بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
ده زما نظر داده چه ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. سشکال گاونډیو هیوادونو سلګونه زره افغان کډوال استل شوی او افغانستان ته راغلي دي. اکثره کډوال په تش لاس په داسې وخت کې خپل هیواد ته ستانه کړل شوی چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. نړیوال مرستې کمی شوی او طبیعي پیښې ډېرې شوی دي. د تیر کال په وروستیو کې د هرات له مرګونو زلزلو وروسته سشکال په کونړ کې سختو زلزلو د زرګونو کسانو د وژلو بې کولو ترڅنګ لسګونه زره خلک بې کور کړل. ورپسې د هیواد شمال سخت زلزلې وځپه چې لا هم په دواړو سیمو کې زرګونه کسان بې کور دي. د افغانستان یو شمېر دورې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. د وچکالۍ له کبله د خلکو کاروندې وچې شوي او یو شمېر خلک اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. په وروستیو څلورو کلونو کې له افغانستان سره بشري مرستې کېدې، خو سږکال دا مرستې هم په بېلابېلو دلایلو ډېرې کمې شوي او له دې کبله د ملګرو ملتو ادارو اندېښنې څرګندې کړې دي. نو په داسې حال کې به ژمی څنګه ژمی وي؟ د افغانانو کړاوونه به څومره ورسره زیات شي او د دغو کړاوونو د کمیدو لپاره باید څه وشي؟ پروانه خبرونه کې له خپلو درنو ملمنو سره پرې خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمانه دي د اقتصاد خبرندوی په نوم د اقتصادي سیړونو او خبرونو بنسټ مشر آصف ننګ، د افغانستان د سیاسي او ولسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او مدني فعال هله شمس ټول ملمنو ته هرکلی وایو او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې وخت درکو چې ټلیفون راوکی او د موضوع په اړه د سترګو لیدلې وضعیت تشریح کړي او یا زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړي. لومړی ښاغلی ننګ، د خبرونه په پایل کې په مشکلاتو خبرې وکړو، ځینو ته ما اشاره وکړه. کوم مشکلات د ژمی په تاسوینې چې خلک په ورسره مخامخ شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو ملمنو ته، منصور صاحب ته، او شمس خورته
سلامات.
دغه د مهاجرت مسله چې ده، د ژوره مسله ده، ساده مسله نه ده. دا بیا د میلیونونو انسانانو مسله سي او بیا د افغانستان د مهاجرینو مسله سي. نو دا ډیر بیل بیل تحلیلونه غواړي، که اوس د اوکراین د مهاجرینو مسله وي هغه بیل تحلیل غواړي او بیل جغرافیایي کتاب غواړي. په اصطلاح هغه د افغانستان شرایطو ته په پام سره دغه کال کې، یعنې 2015 کې، څه حدودا تر 3 میلیون څه د پاسه مهاجرین له ایران او پاکستان نه او د سویډي یا ریپټیټ سویډي افغانستان ته. دا ستونزې چې په دې څو مرحلو کې دي. اوله مرحله د ریپټریشن ده، د بیرته ستنېدو په اصطلاح یو مرحله ده. دا لډیرو زیاتو مباحثو ډکه ده، خو زه لاندې څو ټکو ته اشاره کوم. اول، په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو د یونیسیار ونډه هغه کپخوا ډیره غټه وه، اوس داسې په حدود شپږ تر 8% ده. دوی کوشش ورکوي چې په اصطلاح د دې ستونزو یا د دې بیرته راستنېدو لپاره چې کوم پخوا دا برخه کې ډېر زیات مساعدتونه کېدلو، مشوقات ورکول کېدلو او تقریبا یو د زیست مسؤلیت هم ورکول کېدو چې دا اوس نشته. کابل دا بوج ټول په مهاجر په خپله ده. بل په دې ریپټیشن کې یو مسله ده چې دوی دا او طالبان نه راځي، دوی په زور لکوروي تلسوي دي، مال یې هلته پاته ده، حساب یې پاته ده، تصفیه یې نه ده سوي، له تجارتي شراکتونه یې پاته دي له پاکستان سره، له نور ډیر زیات مسایل یې هلته دي. تعلیم یې نیمګړی کیږي، کاروبار یې نیمګړی کیږي، ژوند یې نیمګړی کیږي، دغه پروژې یې نیمه کاره پاته کیږي. څه چې د ژوند پروګرامونه وو، زه دا پروژو ته د ژوند پروګرامونه وایم. دوهمه برخه کار چې ده، دلته بیا کله چې دوی راسي افغانستان ته، نو په افغانستان کې د دوی د اسکان یا د استوګ د مسله دا څومره جنجالي مسله ده. په همدې توګه په دې کې واته چپترک خبرې شته چې وروسته بیا کومه مثلا دوی د ځمکې داوا لري یالته د ملک تقسیم سوی ده یا ځمکه نه لري یا یو کور په لسو کورو تبدیل سوی په شلو کورو تبدیل سوی ده زمونږ خپل تقریبا اوویست اتویست تکړی کورونه جلاسه ویو چې په دوی کې کدوی تقسیمات او د بچوی وکړو یو نیم سل تر رسیدو نو خطه بعد له دومره کلونو چې دا راسي هغه د نیکه کلا خو نو په دې کې خو نه جایږي دا بله مسله بله مسله دوی ته د حقوقو او د تسهیلاتو مسله ده حقوقو کې مثلا دی د ژوند حق لري د تعلیم حق لري د روغتیا روغتیایي خدمتونو حق لري او د تورته ډیر حقوق چې مدني حقوق دي دا ټول لري دای دفته دلته چې راځي د اول د جلکیو ستونزې چې هغه دلته تعلیم په اصطلاح لشپګمه پورته دوی نه تیولې نو دا خطه سو دوه د الیکانو تعلیم او بلې تحصیل دا هم دوی کله کله په داسې مرحله کې راځي چې سمستر شروع وي درسي کال شروع وي نو دوی به یو کال ورته منتظره پاتې کیږي بله مسله دی دوی هم په حقوقي لحاظ را دي هم په معیشتي لحاظ را دي چې دوی بیرته کار له کوم ځای کې شروع کړي له چا سره شروع کړي څنګه شروع کړي د دې مثلا مسلک مطابق دوی هلته نجاري کړي ده آیا کېدای شي نجاري وکړي یا د لبنیاتو کار کړي ده یا بل کار کړي یا اخبار خرڅ کړي ځکه هلته په پاکستان کې یا په ایران کې پروفیشنونه چې دي دا څنګه مسلکي څنګه داسې وبله چې دا په زرګونو دي اما په افغانستان کې په سلګونو دي یا په کلو کې پلاسګونو دي دا ته نور هم پېټی کمیږي نو دای ککلی ته دي دا لدې مشکل سره هم مواجه کیږي بس څو نورې مسلې هم ستال بته چې زما په نظر باندې رواني مسلې دي د بیرته اډجستمنت ته پټولنه کې ادغام چورته وای دا په اصطلاح انټیګریټ انټیګریشن ته په دې ټولنه کې بیرته دوباره انضمام او ادغام نشي کېدلی دای بیل خویونو سره لبیل کلچر سره لبیل دیدګاو سره نبیل ماحول سره روغ دی توید نو دلته چې راځي د دې ماحول سره د کایاریږي د پخپله یو وختګیره مسله ده او بل دولت څنګه دولت ده دولت کمزورې دولت ده دولت څور کوي نه چې کورونه نه چې ور کولای خدمات نه چې ور کولای معاوضه چې عدل الله څور کړی دی هغه نه چې ور کولای حتی داوا حقوقي له پاکستان او ایران سره نه چې کړلای ځکه چې د رسمیت مسلې دي یعنی ډیر ډیرو مایداتو کې د اوس لغړیتوب نه محروم شوی ده ودای داوا چیرته نه تیولای دا ټول مشکلات اونده مشکلات
bale ډیر مننه سلامت اوس انصاری صاحب نن صاحب دې کډوالو پستو خبري وکړي چې سرشکال د دوی په وینا 3 میلیونه شاوخوا راغلي دي او کیږي مې کې به تر ټولو زیات کډاو دوی ته متوجي بي لبل خو مرستي کمی شي وي دي د مسالې ته شاغل ننګ اشاره وکړه څومره برستی کمی شي وی دی آی اساسی شي خصوصا هغه برستی چې به مهاجر او تورکول کړي راستنی دن کو ته به ورکول کړي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو یې خاګلی ننګ غل شمس او ټول همکارانو ما عزیز او ریدون کو ته السلام علیکم ورحمت الله
سلامات
پر اختیار نه وځي دا چې د دینو په اړه بلکې افغانستان ته د نړیوال ټولنې د مرستندوی ادارو او حتی حکومتي ادارو هغه مرستې چې د طبيعي آفاتو د غراز مهاجرینو د لیگ درا لیگ او په کوردانانه به ځای شو افغانانو په اړه کې دی یا دوی ته به دوی بل اسره درلود ورته هغه پرخته ول کم شوی او ټول هغه سکتورونه چې حکومتي بودیجه به ډیره پراخه و امکانات به پراخو او په دې برخو کې به ترقیاتي پروګرامونه په نظر کې نیول لبد مرغه د حالات له بدلون سره هغه یک پراخ کمی راغله کومو ګټ اساسه د روغتیا سکتور وینو هلته ډیر هغه امکانات او اسانتیاوي چې خلکو ته باید برابر شي وي خصوصا هغه افغانان چې د مهاجرت له ډګر بیرته افغانستان ته راګرځي د یک پراخه کمی راغلې د خونې او روزنې برخه چې مخکې ننګته د اتباع حقوق ته اشاره وکړه چې یو اساسي حق دی د خونې او روزنې په برخه کې امکانات او سہولتونه او اسانتیاوي یو بل لوی ستونزه ده دغه راز د اقتصاد په برخه کې د کار او زیار فرصتونه وینم هم یو بل لوی استونزې ده چې په خو به داسې پروګرامونه و چې د بدی معیشت بدیل په نوم ځینې مرستې براتلی د بزګرانو سره د باغدارانو دغه راز کندو یتیمانو د پالنې لپاره یا د هغوی د اقتصادي ودې او پرمختګ د معلولینو او نورو بېوزلو خلکو لپاره چې دغه مرستې او امکانات هم یعنی د نش سره برابر شوي. هغه مهاجرین چې افغانستان ته راګرځي یا هغه چې بې ځایه شوي یا هغه فقر چې په کلیوالي سیمو ولسوالیو او نورو حاکم دی دې خلک دې ته مجبور کړي چې اکثریت خلک یعنی په میلیونونو خلک خارونو ته کډه شي او په خوځښت راشي. دې په خارونو کې پراخه ګڼه ګونه رامنځته کړي چې هغه د کابل خار دی ویل کېږي چې نږدې 1 میلیون انسانان هلته ژوند کوي ممکن سپورت کته او ترڅنګ د 1 میلیون نه ډیر خلق د کاروبار د پاره در نږدې ولسوالۍ او ولایتونه راځي یا د نورو ولایتونو چې هر ورځ د کابل په خار تیریږي سوداګري کوي مال اخلي را اخلي او یا هم تګراته کوي. نو که فکر وشي د ورځې په جریان کې هغه مسافر او میلمانه چې په کابل کې بیا پاتې کیږي دغه شمیر کېدای شي د 3 میلیون او لا پورته لاړ شي. دغه راز د جلال آباد ښار د هرات او قندهار او مزار شریف هم د شاوخوا ولایاتو او ولسوالیو د پراخې ګڼې ګونې ګرځېدلې چې په دې سره د ښارونو هوا او فضا د ښارونو هغه چاپیریال او ترڅنګي هلته د خوړو مسله هلته د نورو سهولتونو او اسانتیاو مسایلې لپاره خوګوخونو سره مخ کړي او دا موضوعات ضرور ده چې حکومتونه او نړیواله ټولنه ورته راخ تدابیر ولري د منظم راخ او سیستماتیکو پروګرامونو لري
په دې برخه کې به بیا په هلارو جلا خبرې کو. انصاری صاحب سلامت اوسئ. مننه محترمه هله شمس. تاسو په کابل کې اوسئ، د کابل د اوسیدونکو مهمه ستونزه تاسو ته څه ښکاري؟ د برېښنا نشټوالی یا کموالی او کابل شي؟
سلام نیکی لطف تا محترم و ملوانو تا
سلامت
زدیو که چطور روح جور او خوشحال او سین
کور بطن
لازم خپل بحث تدا چه پا کابل کی پا افغانستان کی در جمعی پراتلو سرا منگا هر کال دیر زیاد ستون زلرو پا زنگری دول حاغ کورنه چه هاگوی هم دی اقتصادی مشکلات سرا مخامخ دی او لبل خوایا پا کور کی دې زیات ناروغان لري یا ماشومان لري یا هغه کسان چې د عمرونه ډېر زیات پورته دي یا هم هغه کسان چې هغه په دې ورستیو کې د زلزلہ ځپلو خلکو څخه دي هغه کورونه خپل له لاسه ورکړي دي یا هغه مهاجر چې هغه اوس وخت افغانستان ته راغلي دي او بیکور دي نو خسر پنان لري او دې تستان چې دا په کور کې هغه د سوخت مواد نه لري چې پاري سره وشي کولای چې خپل هغه د ژمي هغه شپې ورځې په خو ډول باندې تیر کړي. په افغانستان کې د تل پسې مونږ او تاسو همیشه په مشکلاتو باندې بحث کوو یا د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث کوو او دغه د حل لارې کچیر مونږ د تعلیم څخه شروع وکړو. هر وخت مونږ په تعلیم باندې بحث کړی خو تر ننه پورې نه تعلیم دروازې خلاص شوې دي او نه هم خلکو ته د کار او سهولتونه برابر شوې دي. نو کله چې مونږ غواړو چې اقتصاد پورته ویسو او د خلکو ستونزې او مشکلات
په حل لارو به وروسته خبرې کوو. د برق مشکل څومره جدي دی؟ هر کال په کابل کې په ژمي برق کم وي یا نوي په ډیرو سیمو کې سش کال څنګه دی؟ د ته په کتو چې انصاری صاحب هم مخکې اشاره وکړه چې ډیر کډوال چې راغلي دي اکثره په ښارونو کې ځای په ځای شوي دي، ښارونو نفوس نور هم زیات شوی دی، د برق په شبکې به حتما چې فشار لا زیات شوی.
بالکل په برق په برخه کې خو چې دا په افغانستان کې په ژمي کې ډېر زیات برقونه کم وي، حتی په کابل کې مونږ چې اوسېږو مونږ په منطقه کې کچېرې زه ووایم یا هم په ښار کې په ټولو ځایونو کې برقونه دومره کمښت دومره ډېر زیات شوی دی چې په څلورو ساعتو کې کله د یو نیم ساعت لپاره برق راشي بېرته بیا دا برق ځي، بیا وروسته د هغې څخه څو ساعته بعد څخه بیا چې برق راځي، یعنې خلک نشي کولی چې د برق څخه خپله استفاده وکړي. نو د برق کمښت هم ډېر زیات شوی دی، ځکه کچېرې په کورونو کې مونږ کولی شو د برقي بخاریو څخه هم ګټه واخلو، خو په هغه صورت کې چې برق اوسېږي، یا مثلا د برقي فرشونو څخه مونږ ګټه اخیستلی شو چې په دې باندې خپل کورونه ګرم کړو، نو بیا هم د برق کمښت ډېر زیات شوی دی. او هر کال یې زمونږ او تاسو دا برقونه په همدغه صورت باندې ادامه لري چې نن به برقونه جوړېږي بس ساعته کېږي به، خو بیا هم برقونه په هماغه ډول چې دي نور هم ورځ په ورځ د برقونو کمښت سره مخامخ کېږو. ځکه که چېرې په کور کې مثلا برق نه وي یا مونږ نشو کولی چې برېښنا څخه په ښه ډول باندې ګټه واخلو، نو هغه خپل ورځني کارونه هم نشو کولی چې په منظم ډول باندې مخته ویسو. او دې تر څنګ په ژمي کې هم یو زمونږ او تاسو په کورونو کې زما په اند باندې ډېر زیات مونږ باندې د سختوالي سره مخامخ کېږو، ځکه که برق نه وي مونږ نشو کولی چې برقي بخاري څخه ګټه واخلو، یا هم نور هم دغسې کسان چې دي هغوی که په کور کې مثلا د ماشومان ولري، نو د هغوی ماشومان هم ژمي کې ډېر زیات هغوی ته ناروغۍ بېلابېلې رامنځته کېږي.
ډېره مننه، ډېره مننه آغلي شمس، سلامت اوسه. ننګ صاحب، د شارونو ستونزو څناڅه اشاره وشوه، البته نورې ستونزې شته چې وروسته به پې خبري وکړو، لکه دا چې د سونګ مواد څومره شته، څومره ارزانه دي، د خلکو وس رسی شي نه رسی شي، د تعلیم مسله او د نور خپل بخي ځای په خپل ځای پریشتو، ځکه چې هغه دایمي دي لږه می سره ارتباط نه لري. د کلیوالو مشکلات څه دي؟ شاید د کلیوالو مشکلات له شاریانو سره څه ناڅه توپیر ولري، خو تاسو ته عمده مشکلات څه ښکاریږي په داسې حالت کې چې میلیونونه کډوال هم راغلي دي او یوه لویه برخه یې په کلیو کې ځای په ځای شوي دي، او مخکې اشاره وشوه چې د خلکو جایدادونه هم سره تقسیم شوي دي، وچکالۍ هم لیرې شوي دي. مهرباني
په دې کې دوه اړخیزه بحثونه سته. مثلا اول د ښارونو بحثه، بل په افغانستان کې یا په عموما په نړۍ کې دغه د اربنایزیشن بحث هم ډېر ده، چې ښاري توب خلک مایل د ښار ضد ته زیاتوی ده، یعنې دا له ډېرو کلونو نه. او بل په افغانستان کې د اطراف کې د ژوند سهولتونه یا د ژوند منابع او هغه څه چې په اصطلاح دی جهان دیده سوی ده، خو جام جهنمی په جیب کې پروت ده، ټوله دنیا ګوري او خپل ژوند ورسره مقایسه کوي چې یا د غره په ډډه کې پروت ده، یو ډېر وړوکې زمینداری سره ژوند کوي، غواوي لري لای نه لري یو څوک، او بل داسې خدمات نشته، صنعتي فابریکې نشته، ښه ژوند نشته، برق نشته، سهولتونه نشته، د ژوند نعمتونه نشته. که دا خو اوس مسله دوم بحث چیرته ده، دغه څوک چې له افغانستان نه مهاجر شوي دي شپږو میلیونه کسان، دا غالبا اطرافي خلک وو، او دوی چې بیرته راځي خو په اطراف کې خو هغه خدمات نشته، خپل د اطراف خلک په ښار باندې هجوم یې راوړی ده، لکه اوس کابل شاوخوا 3.5 میلیونه خلک دي پکې. دغسې دا لوی ښارونه د افغانستان هرات او مزار او غزنی او قندهار جلال آباد دروخیا، بیا د دې معاون ښارونه هم یو ځینې بد نه دي اوس افغانستان ښارونو ته، یعنی معاون ښارونه وایي، په دې خاطر چې اوس فرا چې وګورې یو ډېر لوی ځای ده، پکتیکا یو ډېر لوی ځای ده، پکتیا یو ډېر لوی ځای ده، لوګر مثلا، دلته پاخه ودانۍ دي په ښارونو باندې تبدیل شوي دي، یعنی اوس ځینې واړه ښارونه داسې وو لکه پخوا چې کابل وو هغه وخت کې چې دوی مهاجر کېدلو، نو ښارونه اوس څه پیدا شوی ده پکې راچاندې دي. اما پریم بحث دا ده چې ښارونه سخي نه دي، دا د ورکړې لپاره ډېر څه نه لري. په خپل اول د افغانستان 40 میلیونه وګړي د ملل متحد او WFP او د پېتلا د فاو ادارې او نړیوال بانک چې دوی په اصطلاح کلنۍ رپورټونه انوال رپورټونه نشروي، په هغه کې ښودل شوي دي د ملل متحد په راپور کې د افغانستان د وګړو شمیر څه د پاسه 40 میلیونه ښودل شوی دی. په دې کې خو دوی وایي چې تر 90% ډېر یې په غربت کې دي، دا دومه مسله ده چې ستي دریمه مسله ده چې 20% وګړي دی افغانستان دا اطرافیان دي دیهاتی خلک دي دا پاته 30% دوی خاري دي نو په خاري هجوم چې په دومره صحیح کې وي اول دی اتر غربت بیا دی اطراف خلکو چې په خپل طبيعي توګه دي کورنۍ او شخړو او مناسبتونو په سبب باندې یا جنجالونو په سبب دوی خار نشینه شوی دي واغ دي مایل خبره ما طبيعي فطري ورته ویل چې اوس خاري کېدل دا یو مایل ده او دی کوچانو ژوند مثلا په عادي ژوند باندې تبدیلېدل کوچای ورک سوره ما ورک اسوه دغه دا خار نشینی او دی خار مزیتونه او دا جام جهنم چې د خلکو په جیب کې د چنړی سره ځان مقایسه کوي دا یو ډیر پارادوکس ایجاد کړی ده بیا پرې پارادوکس کې یو سړی وی دی چې واقعیت د دې شی ده او د دنیا شی ده او د پزون کې څه مهیا دی ورته زما په نظر دا پېسلا دا رسمي یا پېسلا عینی روایتونه نو واقعي روایتونه سره موږ باید تلفیق کو چې سره نږدې کو سره پخلای کو هغه څوک چې په کوم عالم کې اوسېږي په ذهني لحاظ او دای چې په کوم محیط کې ده نو زما ارزا ده چې پوتنسیلونه منابع امکانات دا د امید خبرې البته ډېرې دي
بله په امید ته بخښنه کړي هغه په هلارو یو لښو سره خبرې کو ډېره مننه سلامت اوسې یو اوریدونکو لرو اول به دوی ته ورشو بیا بنساري صاحب ته مهرباني کوي تاسو
وعلیکم السلام سپو صافی صاحب خدای جرا ول شفیس ته شده
سلامت اوسې مهرباني کوي
و بخښه بس رحمت کامران له کابل څخه کومه موضوع چې تاسو ته کړل د ډیر شایسته موضوع ده نو
بله
افغانستان د اوسه مظلوم ملت چې اوس تاسو په غربت کې دی او بعضی ودونه راړي نو د لیخ په لپاره داخل کې بعضی مشکلات دي نو او دا زلزلې د طبيعي پیښې دي نو د دې غربت او د دې ټولو مشکلاتو یوازینی علت چې ما پاند او فکر د ناسم یا ناجوړ دولت نشتون ده نو صفی صاحب دغه ټولو مشکلاتو الله یوازې دغه دولت په لاس ده نو دغه دولت کولای شي چې د زمرستي درنو یو ادوالو د مظلوم ملت خدماتو کې په مختلفو بخشو کې اوس زه پوهیږم چې بعضی طبيعي پیښې به یغه د انسان د وخت څخه بل شک چې وتلې دی خو هغه نو طبعاً مشکلات نو بعضی موارد چې هغه بل خصوص ټول په دولت پورې تړاو لري بغیر د دولت نشي کېدای د اوسنی غربت حل دی واجې دولت لاره پیدا کولای شي او بل د په داخل کې زموږ اتفاق په جادم کولای شي یو لارې نو دا ټول ارخونه دار کم سپېڅه
بل ډیر مننه سلامت اوسه کامران صاحب ور بشو درنو ملمنو ته شاخلی انصاری ته انصاری صاحب مخی تر دی چې د کامران صاحب پر څرګندونو نظر څرګند کی چې د حل لارې شو دلی چې وایي دولت وظیفه ده چې حل لارې ورته پیدا کړي په دې به هم خبرې وکړو خو فعلا چې د ژبې په درشل کې یو په کابل او نورو شهرونو کې د سونګ موادو به څنګه د دې ته پکتو چې د پاکستان لاري باندې دی او صادرات خصوصا د سکرو نشته نو باید قیمتونه خشوي به له دې نظره کڅنګ
بلې وو لکه د استاسي اشاره وکړه موږ د دبر وسکرو چې کابل او سلو سیمو کې راغی لګښت ډېر دی کابل کې په مرکز ګرمیو کې دا غینه ګټه اخیستل کېږي ډېرې کورونه او کورنۍ ترې ګټه اخلي تیر کال د حکومت لخوا اعلان شوی و چې یو ځانګړی نرخ ټاکل شوی و او ځانګړي مرکزونه او ادرسونه ښودل شوي وو چې خلک کولی شي هلته په ټیټ نرخ د ډبرو سکاره ترلاسه کړي او اکثر د شمال نه د ډبرو سکرو پراخ امکانات وو چې هغه د راتل کابل او نورو ولایتو ته ترې استفاده کېده او له بده مرغه تر اوسه ما د سکل لپاره داسې تدابیر وانه اورېده خدای دې وکړي چې دا امکانات او سهولتونه برابر شوي وي
او د نورو جنسونو په څنګه د خوراکي موادو په دا به خصوصا چې د پاکستان لارې بندې شوي دي او کابل غونډه شارونه چې پاکستان ته نږدې دي څنګه منفي اثر یې کړی دی او کینره کړی
تاثیرات شته د غوړی په نرخونو هم تاثیر شته د لرګیو او د سون نور توکي لکه ګاز او تیل هم په دې وختو کې په ځینو سیمو مرکزي سیمو کې خو دومره تاثیر نه کوي مګر څومره چې د لرې پرتو سیمو ته ځي هلته نرخونو باندې ډېر پراخ تاثیرات راځي دغه راز د اوړو نرخونه شو یا نور هغه لومړني توکي چای بوره او نور څه سره وګوري قیمتونو کې تقریبا د پاملرنې وړ تغییرات راغلي زیات شوي هغې لارو هم تاثیر کړی بله خبره دا ده چې د ایران او ایران نه چې پخوا ډېر پراخ تیل او سون توکي براتله د هغې د کوالیټي کنټرول مسلې هم په نرخونو پراخ تاثیر کړی موږ اورو چې په زرګونو د تیلو ټانکرې چې بې کیفیته تیل به د ایران نه راوړه هغه په سرحدونو ودرېږي او حتی هغه چې راوختي وي هغه بیرته ور مستردېږي نو دا هم هغه نور سوداګر چې دلته تیل لري په بېرحمانه ډول له بدمرغه دوی په دغه چې وختونو کې نرخونه لوړوي د نرخونو ستونزې رامنځته کېږي او حکومت د ځانګړي تدابیر دې مسایلو ته نه دي درلودلي ځکه ښاروالۍ په دې برخه کې ډېر ضعیفه تحرکات لري ډېره پاملرنه نه کوي او نورې حکومتي ادارې چې باید دغه نرخونه کنټرول کړي د دواګانو او درملو په نرخونو کې ډېر پراخ تغییرات راغلي مثلا د اوس د ژمي موسم د هایګالین شربت چې د توخیر لپاره به خلکو ډېر استعمالوه د پاکستان نه راتله پخوا په ډېر افغانۍ وو تقریبا دوه درې اونۍ مخکې نرخ یو سل لس افغانیو ته پورته شوی و تقریبا څلور برابره یا درې سوه فیصده لوړوالی ښیي دغه راز هغه درمل چې د پاکستان نه راتله یا نور خوراکي توکي هم په لوړه فیصدي نرخونه لوړ شوي او په مقابل کې بیا د خلکو عواید کتلې وګوري که نرخ لوړېږي نو که د خلکو ګټه وټه زیاته وي د کار امکانات وي هم دومره تاثیر نه کوي مګر په ژمنیو موسمونو کې د خلکو د کار او زیار مثلا د خټکرو کارونه په ټپه درېدلي وي تعمیراتي کارونه نه وي چې هلته کارګران کار کوي په فابریکو کې دغسې ډېرې فابریکې داسې وي چې ژمني موسم کې هېڅ تولیدات نه لري مثلا د مشروباتو یا د جوسو د اوبو او دغه فابریکې کارګران یې بېکاره وي حتی فابریکې فلج وي او نور داسې کاروندې وي مثلا په سړو سیمو کې د بزګرانو او د باغدارانو کارونه په ټپه درېدلي وي هغه خلک چې هلته کار کوي د محصولاتو په راټولولو کې د هغې په سوداګرۍ او تجارت کې د ترانسپورت برخه څه مصروفه وي د دې ټولو کارونه په ژمي کې په ټپه درېږي نو دا یو بل منفي تاثیر دی چې له یوې خوا نرخونه لوړ
بله
کورونا کرایې لوړې او د بل هم د کار نشتون او د اوایدو څخه تغور دی د لایا د دې سقوط د خلک لپاره پریشانی سره مخ کړي او حکومت په کار لري برخه کې او نړیوال ټولنه ته لازم تدابیر ونیسي
سلامت اوسې ډېر مننه انصاری صاحب محترم شمس ډېر کډوال شارونو تتلیل دی د سیمه اوریدل لري چې په ځینو شارونو کې لکه کابل کرایه کورونه وای پاسان نه پیدا کیږي څنګه دی کرایه هم ورسره لوړی شي وی دي او هغه خلک چې کورونه په کرایه کړی دي لمخ کله په کرایه کورو کې اوسېدل دغه مشکلات هم ورسره زیات شي وی دي او کنه
په خارون تراتل همدارنګه کله چې خلک دي کینو هم د هم دې ترڅنګ هغه ته کوونه هم باید ډیر وي ترسو هغه یو شي کولای چې خپل ژوند وکړي دا چې خلک کورونو خارون ترازي او دې ترڅنګ مهاجر هم هغه مهاجر چې هغه د ایران یا پاکستان څخه به خپل کورون ته راغلل نو دې هغه هم یو خو هغه هم راغلل او بل هغه خلک چې کلیو نه یا نور زین څخه خارون ترازي نو دې ترڅنګ په خارونو کې هغه بوري بار نور هم زیات شوی دی د کابل خار کې او د خلکو کرایي هغه خلکو چې مثلا کچيري کرایه لزره او هغه کرایه دیګه شوی 2000 ته کچيري کرایه 3000 او نو کرایه 1000 ته دیګه شوی په همدغه باندې ورس پورس باندې کورونه قیمته کیږي دغه کرایي دیګي او دې ترڅنګ چې خوانه خلک د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي د کاروبار هغه زمینه ورته د برابر شوی او د بلې خوا د ورځ پورز باندې د کرایي هم چېږي چې خلک نشي کولای چې هغه خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي د خلکو ژوند ورځ پورز تنګیږي یو خوا د ژمي ستونزې دي یو خوا د کرایي جګوالی دی د برق نشتون دی یو همدارنګه خلک سوخت مواد ته اړتیا لري خلک اوس وخت کې زیاتره کورنۍ او حتی خپل ځانون ته د سوخت مواد هم تر اوسه پور نه دي اخیستي ځکه د هغوی وسه نه رسیږي یو خوا د کور کرایه ورکړي یا هم خپل کور ته غذایي مواد هم ورځ په ورځ بای ډیریږي دغه څه چې زموږ ښاغلی ننګ صاحب فکر کوم ویلي چې ورځ په ورځ باندې هغه ګوري د دواګانو قیمتونه زیاتیږي همدغه سید هوا نه پاکه ده ناروغۍ دومره ډیر زیات شوي دي چې تر اوسه پورې په کابل کې یعنی تر اوسه پورې د ژمي په راتلو سره بارانونه نشته نو هوا ډیره زیاته ککړه ده حتی کله چې سهار وخته یا هم تقریبا اتو بجو شاوخوا ته چې موږ کور څخه وځو نو د کله چې د سرت یو خواته یعنی درېدلې اوسېږي د هغه کوڅې سر درته نخ کار کیږي دا ټول ځای داسې غبار غوندې اوسېږي یعنی سم نخ کار کیږي دا ټول د هوا د ککړتیا لامل ده ځکه هغه کورنۍ چې روز پورې ځان ته بخارې کې نه ولي یا هم په کورونو کې بخارې دي هغه د دودونو ډېر زیات شوی دي چې کچېری بیرون هم وځي باید ماسک ولري چې تاسو ته هم ناروغ نشي نو دغه سه ماشومان هم ډېر زیات ناروغ کیږي او د دوی د هغه دواګانې یا هم خوراکي موادونه د پاکستان لار هم بند شوی ده نو دغه هم د افغانستان په دغه صادرات او واردات افغانستان او د پاکستان دي نو دغه د دې لامل ګرځي چې نور هم د قیمتونه ډېر زیات شي چې موږ تاسو باید کوښښ پدې باندې کوچ خپل ځان نه هم ګرم وساتو او دې ترڅنګ د کرایو په بای کې کچېره موږ وایو باید دولت هم پرې نک دی چې کرایي ورس پورس د کورونو هغه مالکان چې دی باید کرایي ډیره زیات نه کی ځکه دوی هم پوهیږي چې خلک د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي باید موږ تاسو ورته حوصله هم ولرو بدبختانه ځینې د کورونو هغه مالکان چې دی هغه هیڅ کله هم نه پېږدي چې د میاشت څخه یو ورس هم وودي وای نه بس میاشت پوره شوه او ماته کرایه راکا په دغه صورت کې چې هغه نفر شاید هغه سره کرایه نه برابر شوی یا هم هغه خپل مشکلات ولري
دا هم یعنی وجی دي ستونزه ده ډیره مننه ډیره مننه
دا یو ډیره نو د دې چې باید دې ستونزه ته نو هم توجه وکړو ته سودا ستونزه حل شي
ډیره مننه کوربدان اخلې شمس یو اوریدون کایم لرو وګورو چې دوی څه وایي ځان راو پیښنه یا ازادي رادیو مهرباني کوي صاحب
السلام علیکم
و علیکم السلام
اشکلان اشتار خبری که امرور جانا خوص ولیتنا
مهربانی که ویش خلاصه
امرور جانا دی سال جبی پا حقلا چه تاسو کم پروگرام جول کلی ریختیا هم چه ام دغا ستونزا پتول ولیتو که خصوصا کابل که ریختیا هم دیر دنن می تاس دا زاده ای را دیو دی ام دغا ورساب دلار کم تصویرون انزورون چه و اغا می وقتل هوا دیر که کلو خود دلتا پا خوص که هم یو چه برانون نشتا یو جدی ستونزا هم داده بل دی جمی پر رسیدو سرا چه دی پاکستان کم کدوال دلتا په جبري ډول رشلل شوی دی او غوی په وچ ډاګ باندې د شنه اسمان لاندې د ژمي تیروي او څوک د کرایو کورونه دلته خو بيخي نه پیدا کیږي په خوست کې ځکه چې د نورو ولایاتو نه خلک په ژمي کې دلته راځي او د کاروبار په خاطر باندې دا چې خوست لکه متعدله هوا لري او کاروبار هم یو څن اندازې سره خدای نو کورونه بيخي نه پیدا کیږي زما غوښتنه خو خصوصا د افغانستان د دولت امارت اسلامي نه داده او بل مې د افغانستان د ملت نه غوښتنه داده چې هغه کډوال چې د پاکستان یا ایران نه کوم راشلل شوی دی په جبري ډول، د دوی سره ډیره مینه روي او نرم چلند وکوي، د کورونو د کرایې په حق لا هم د دوی سره نرمخ وخی، او یو څوک کولای شي یو روپۍ دوه روپۍ کومک کولای شي هغه هم ورسره وکي. یاد چا په کورونو کې د تیر ژمي کالی د اغوستلو یا کوم بلستن یا مثلا کمبل یا هر څه لري د غوی سره مرسته وکوي. دویم قدم کې امارت اسلامي د چرواکو او خصوصا دلته د شروالۍ کوم ریاست چې د غوی د کارمندانو نه مې هیله ورزو داده چې کوم سړکونه چې خام دي یا د سړکونو شولډرې دي او پیاده روانه دي په غوی باندې د سحر د خوانه دوی او پاشي وکړي، ځکه چې ګرد او غبار بلې خوا او ککړتیا د هوا دغه تر سوالی دا چې ټول خلک دلته په زکام او سینه بغل او خصوصا وړه ماشومان چې د موږ د کورونو خواوشا دي، یو دوه ماشومان خو د دوه درې ورځو کې تلف شول، هغوی مړه شول د همدغه سینه بغل نه، او شپخانه ته چې ځي نو شپخانه کې هم دغه یو سیستم نه وي، یا د اکسیجن سیستم یا نیبولایزر سیستمونه هغه هم نشته، او اقتصادي وضعیت خو بالکل صفر ته ښکته شوی دی. نو د حالات وروجانه دا مې شریکول تاسو سره.
ډېر زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسې. وسپور شو درنو مېلمنو ته انصاری صاحب، لکه څنګه چې دی اوریدونکي هم ورته اشاره درلوده، د سرپناه مسله باید اوس ډېره سخته وي او جدي وي په افغانستان کې، ځکه چې 3 میلیونه کډوال چې راځي له نورو هیوادونو، هغه داخلي ځای بې ځای کېدل به خپل ځای پرېږدو، دا چې 3 میلیونه له نورو ګاونډیو هیوادو راځي هغه اکثرا بې کوره دي دلته، نو د سرپناه ستونزه باید ډېره جدي وي. څومره جدي ده؟ او بل د کورونو جوړولو کار څومره چټک دی په افغانستان کې؟ آیا په دې برخه کې کارونه خلک ډېر کوي او کنه کوي؟
بله، په دې موضوع موږ یو تاسو تشریف نه درلود تیره یو خبرونه کې هم ازادي راډیو سره بحث درلود چې سرپناه ستونزه یو ډېره لویه ستونزه ده افغانستان د شته خلکو لپاره، او هغه افغانان چې د مهاجرت له ستونزو بېرته افغانستان ته راګرځي. د شوروي اتحاد د حضور په وخت او دغه راز د کمونیستي رژیم په وخت کې ویل کېده چې 3000 کلي او ښارونه وران شوي وو، او یو څه جوړ شو د تېر جمهوریت په وخت کې، مګر دا د کلو بانډو کې په زرګونو کلی ممکن نور هم راشي، ډېرې باندې بدلا تخریب شوي، ډېرو کلونو وکړو چې د ښارونو ته او د ښار په سینه چې کوم لوډ او فشار کلو او باندو د خلکو پروت دی، هغه تر اوسه پورې ښارونه زغمي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د ښار په هوا فضا او امکاناتو یې پراخ تاثیرات کړي چاپېریال په مسایلو. په ښارونو کې هم موږ وینو، په تېره خپرونه کې ما اشاره وکړه په هغه ورځ د ځینو صنعتکارانو مشرانو او د ځینو موسساتو د مسؤلینو سره موږ مخکې د خپرونې مجلس درلود، هغوی اشاره وکړه چې مثلا په جلال آباد کې شیخ مصری صنعتي ښارګوټی یادیږي، یا په نور صنعتي ښارګوټي چې هلته فابریکې نه دي جوړې شوي خو لوی لوی ځمکې او څلور دیوالۍ لري، هلته په یو ځای کې درې او څلورو کورنیو خیمې وهلي. دا اوس دلته سره یو مشر تشریف لري چې دی هم د فابریکې لپاره یو ځای لري. د دوی په ساحه کې دوی ما ته کیسه کړې وه، تقریبا درې څلور کورنۍ اوسیږي او ساحه خیمې وهلي دي، د څادر لاندې ژوند کوي، نه د اوبو امکانات شته، نه د تشناب او د نورو ضرورتونو او حاجتونو امکانات شته. کوچنیان ناروغه کېږي، مشران سپینګیري او بوډۍ ښځې یا ځوانان په دغه سې هوا او فضا کې د پراخو روغتیایي ستونزو سره مخ کېږي. د کلو حالاتونه چې خبرېږو، پرون نه بل پرون د
گوشتی ولسوالی د تګرار یو گوشتی ولسوالی د بیتخیل کلی چې یو غریز کلی دی هغې نه یو سپینګیر مشر راغلی و کله چې ما ورسره خبرې وکړې پوښتنې مې وکړه بیچاره ډېرې ناروغۍ لرلې د سینې او د ټوخي د ناروغۍ نه شکایت کوو بیا کوم دوستان چې ورسره تلل او ته وویلې چې تاسې وګورئ که څه دوا او درمل هلته داسې بوبۍ ښځې بوي کوچنیان بوي چې هغوی خپلې ناروغۍ چاته بیانولی حتی نه شي د اقتصادي ستونزو له امله یا نور او دلته مونږ څه دوا او درمل درته د دې زمانی و ناروغیو برابر کړو تاسې ویسئ یا دا ده چې یو ټیم به د ملګرو مونږ به درسره لاړ شو خو تاسې دا مرضونه تشخیص کړئ. نو سبا د کابل نه د خصوصي روغتونونو د اتحادیې پخوانی مرستیال ډاکټر سلیم خانین تشریف راوړي هغوی سره هم خبرې کړي که داسې امکانات برابر شي داسې ملګرو ته سفر وکړي هغه مراجعونه تکلیفونه چې لري هغې کې همکاري وکړي. خو په لویه کې د سرپنا مسله هم په کلو بانډو کې د زلزلو د وجې چې په شمال کې پراخ وشوي په هرات کې چې وي په ننګرهار کونړ لغمان او نورستان او پنجشیر سیمو کې وشوي دوی هم د سرپنا پراخې ستونزې رامنځته کړي چې ډېری هغه خلک اوس په خیمو کې ژوند کوي دغه میلیونونه مهاجر چې افغانستان ته راګرځېدلي او هره ورځ په لسګونو زره کورنۍ راځي هغوی ته هم ستونزې دي او هغه کورنۍ چې ښارونو ته راځي د کلو بانډو نه هغوی ته هم د سرپنا ستونزې شته او په تعمیراتي برخه کې
سلامت اوسئ. کور ودان انصاری صاحب سلامت اوسئ. اوس په ننګ صاحب ته ورشو. ننګ صاحب کله کله دا ډول وضعیت چې مثلا په لکونو په میلیونونو خلک ځای بې ځای کیږي صحیح ده چې کړاوونه د خلکو زیاتی شي لیکن ورسره اقتصادي رونق هم کله کله رامنځته کیږي. مثلا اوس چې 3 میلیونه کډوال لګاونډي هیوادونو راغلي دي ډېر کورونه زلزلو وران کړی دي نفوس زیات شوی دی نو د کور جوړولو په برخه کې د کار زمینی هم او فرصتونه هم پیدا کیږي تر څه حد پرې په دې برخه کې کار ایجاد شوی دی. ننګ صاحب
آواز اگر چه ما تا قطع قطر آغای خود تاسی دی فرصتونو مسئله یاد اکرا پا طوله که پا خپلا ماجرین یو فرصت دا یعنی پا دی با وجود دیدی چه نفوس چه دا آغا پا اقتصاد که یو باز دا پاپولیشن اکانومی آغایی که وای چه دا جمعیت یا نفوس چه دا څومره ډیر وی هغه باید د ډیر کار ضمانت وی او دا ډیر خلک نه ډیر کاریګر خو آیا دوی کاریګر دي کنه دي د ماجرینو پیسې کې یو تنوسته هغه دا چې دوی اکثریت کاریګر دي زحمتکش دي او مټي کار ته ماتې سوی دي په ځان متکی دي ځکه په پردي وطن کې هلته داسې وطنو ته دوی تللي دي لکه ایران او پاکستان ته چې هلته دوی ته خیر او خیرات او مدد او دولتي کفالتونه دا موجود نه وو لکه اروپا کې یا امریکا کې چې موجود دي د بیکارو لپاره نو ده بخورنمیر ژوند کړی دی نو یو تلاش یې کړی دی یو څه یې پیدا کړی دی اوس زه چې ګورم مثلا د دې کار په سکتور کې که تاسې ساختماني کارو سکتور وګورئ د ټول اکثریت دا څوک چې د کاشي کار کوي یا د برق کار کوي دا له ایران او پاکستان نه راغلي ځوانان دي مثلا د سیمنټو کار کوي یعنی ډېر ظریف کارونه دي په کور جوړونې یا ساختماني چارو کې شاید داسې اویا اتیا پروفیشن وي نو دوی په دې ټولو کې اکثریتو کې ته قوای کار پیدا کوای سي. بله برخه کاریګر چې دي هغه دا د روزمزد خلک دي دا چا چې دیاړي کړې ده تازه میوه یې خرڅه کړې ده یا یو چا سره مزدوري کړې ده دوی هم مجال د کار لري. بله مسله دا ده چې دوی عیناً لکه پاکستان ته چې موږ ماجر سوي وو یا په اسلام میلیونونه کسانه د شوروي اتحاد د دوران نه ماجر سولو دوی عیناً اوس هماغسې حالت ده یعنی دا افغانستان ته د دوی راتګ بیرته کور ته راستنېدنه نه ده داسې چې دی په عزت کې وي مېلمه وي ګلان به وشیندي دی مجبوره ده یو مجبوره وطن ته راځي نو دلته هم ډېر زحمت غواړي په عین وخت کې داسې یو سیستم سره چې هغه ډېر مکلفیت د وګړو په ارتباط باندې نه ویني. مثلا وای وای خدای را وسی د غربت د بیچارهګي ده او بغاری خو کاسمان ته وای. یعنی زما په نظر باندې د رعایت محور نظامونه مشخصي چې دی هغه دادي چې د وای چې څنګه یو سړی باید وګی پاتې شي. لکه د حضرت عمر وای یو کس په خوا ګوډه سوي ده وای دا څنګه ګوډه سوي ده په ناحقه او زه دلته خلیفه یم. نو که څوک ماشوم به بېشیدو سو حضرت عمر به په شپه خوب نه کاوه، ویلی به چې یو فاطیم د دوی په قصه کې، یعنی یو فاطیم یا ماشوم چې تیر وي هغه وغی ده او زه خلیفه د مسلمانانو یم، دا نو څنګه کېدای شي؟ که دغسې نظام وي نو بیا د مهاجرینو چې دا سعادتمندي ده، نیکمرغي ده او د انسانانو د ټولو. زما په نظر دا نظام باید اقتصاد محوري او رعایت محوري دا دواړه په اجنډا کې ډېر قوي کار پورته وکړي، ځکه چې اسلامي نظام همدې ته وایي چې فقر او غربت پکې نه وي، ځکه الله تعالی فقر او غربت ستایلی نه ده، هغه یې مضموم کړی ده، یعنې هغه یې توبیخ کړی ده، ویلي دي دا ډېر بد شی ده، ځکه په وار وار ته په هر اعوذ بالله کې پناه خدای ته له فقر او غربت ته دا وړي، اللهم اني اعوذ بك من الفقر وغلبه الدين وخهر الرجال. دا ټول معنی دا دي چې ته له غربت او فقر نه او تنګدستی نه او قرضداري نه به دینه خدای نجات راکړه. یعنی دا روایت ته وایي ټولو پیغمبرانو دا دعاوې کولې، دا متفق علیه مسلې. نو فقر او غربت ښه شی ده، معنی یې څه ده؟ دولتونه مکلف دي چې فقر او غربت پوره کولو کې، په ازاله کولو کې.
دا خو صحیح ده، لیکن آیا څومره ممکنه ده دولت ته، مثلا د طالبانو حکومت ته چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني، مرستیم ورسره کمی کوي؟ یو خو تاسې د حضرت عمر د زمانې خبره کوئ چې نه هغه سې خلک شته نه هغه سې نفوس شته چې هغه به شاید په هغه وخت کې مدینه د یوه کلي په اندازه وه د اوسنی وخت، او اوس خو نفوس هم دومره زیات دی، امکانات هم ډېر متفاوت دي. نو څه باید وکړي ستاسو په نظر چې د خلکو مشکلات یو څه کم شي، داسې نه چې دا راتلونکي ژمي کې ډېر خلک له یخ او له لوږې مړه شي؟
خدا خو دا چې څه وسی تدا خو نه کیږي، هغه څه چې حق با جانبتوب یا په اصطلاح د بیا څه برات ورکوای سو د نظام ته، هغه دا چې خدوی بعد له جنگ راغلي دي دوی ستیت اکتران نه دي، یعنی دوی دولت مرده خلق نه دي، اما دوی مکلفیت لري چې سیستم کې کوم ځای کې مسلکی کادرونه پکار دي هغه مسلکی توپ ته ورکی، یعنی داسې چې دوی ټول بستونه علماء کرامو نه ډکی له ملایانو نه ډکی، اوس هم داسې د شروالي کې ویلم بستونه مدیریتي او مهم په اصطلاح چلون کې بستونه هغه د ملایانو په لاس کې دي. خزه خو بدې څه کوم اوس، اما دا خو مسلکی کار ته ضرورت لري، مسلکی کادرونو ته ضرورت لري. د اقتصاد په وده کې، د اقتصادي انجن په چرخ راوستو کې تا د مسلکی خلکو کار ده. دوم مسله دا ده چې اراده هم کافی نه ده، صحیح ده دوی ښه نیتونه لري، ښه اراده لري او احساس بم لري، اما جواب دی نه ده، دا کار نسی کولی. اوس یو سړی ده دلسوزی لري، زړسوی لري، ترحم لري، اما دی ډاکټر نه ده، ډاکټري نسی کړلی، نو خو مه یې ورکوه. بله مسله دریم بحث دا ده چې افغانستان د فرصتونو او منابعو له لحاظه په دنیا کې ډیر بکر ملک ده، ډیر نایاب داسې ملک پیدا کیږي، هر ډول منابع لري، خاورې مهیا ده د زراعت لپاره، یعنی داسې نه ده لکه عربي نړۍ چې ټوله سره ریګستان ده، یا افریقا چې ریګستانونه او بحرونه دي او ځنګلونه دي پکې. دا خو ته معدن یو زر څلور سوه ډوله منرالونه او معدن لري، منابع ډیرې پریمانه لري، خو دوی کار هم پې کوي، درګرده ورکوي هم. مثلا دا زغال سنگ اوس دبرو سکاره دا په جمهوریت کې زمونږ په دوران کې شپږ سوه ټنه د ورځې استخراج او بازار ته راتګ درلود، اوس دغه استخراج یې اتلس زره ټنه ته رسېدلی ده، او په دې کې دولس زره ټنه تنه پاکستان ته ځي. نو معنی یې دا ده چې ښه ګنجایشونه خو ته ډېر لري، زراعت کې لري چې ځمکې ورکې. مثلا دغه د ځینې فرمولې دي هغه د نظامونو پورې اړه نه لري. لکه دا مخکې چې ما د حضرت عمر قصه وکړه، هغه د اصولو فرمولو قصه ده، یا د سړي قصه ده، د خلکو چې هغه وایي چې د غربت په وړاندې زه مسؤول یم، دا نظام دا یو اصل ده د نظام لپاره چې د غریب چاره باید وسي. نو زما په نظر گنجایشونه بې درکه ډېر دي، منابع هم ډېرې دي، او هغه مباني چې نورو دولتونو ترې استفاده کړې ده ځینې ښې تجربې وي، مثلا دا د شپږ جریبه و تجربه مسله د ځمکې د تقسیم، دا خو ډېر ښه شی ده. اوس افغانستان کې ته د شپږ تر اووه میلیون تنه غله دانه تا ضرورت ته په کال کې د مصرف د خوراک لپاره، اما موږ درې میلیون تنه تولید لرو او گنجایش د دې لرو چې تر پنځلس تر دیرس میلیون تنه غله دانه موږ په اصطلاح له ځمکې نه پیدا کړو. خدا ځکه یادوم چې دا ځمکه کاریګر، زحمت، بانک، د قرضو د زراعتي بانکونه، ماشینري، میکانیزه کېدل، او یا دا چې په عنعنوي توګه ته کرنه او مالداري وکې، دا د هر انسان لپاره مهیا ده. یعنی دا هر څوک کوای سي، که تعلیم لري که نه لري، که زده کړه لري که نه لري، دا کار کوای سي. نو افغانستان چې دا ډېره زیاته ځمکه نه نیم میلیون هکتار ځمکه په افغانستان کې قابل د زراعت ده، موږ څه کم درې میلیون هکتار یې کرو. نو ته دا دومره خړوبه کوای سي، دا ځمکه تا ته پرته ده. فرموله چې اته جریبه او شپږ جریبه او پنځه جریبه ده، اگر چې طالبانو په دې کې شروع کړې ده په هرات او ننګرهار او دیجو کې باغونه ورکوي، دغه د فارمونو ځمکې ټولې توزیع شوي دي، په پروګرام یې ورکړې دي. دولت د عامه خصوصي مشارکت له لارې چې پی 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 ورته وایي، هغه له لارې نه ډېر ته کوای سي چې بسندگی یا په ځان بسیاینه پیدا کړي، خلک په تحرک راولي. داسې که زه درته د فرمولو او د
ډیره مننه سلامت اوسې. کافی ده ډیره مننه سلامت اوسې. یو اوریدونکی هم لرو، لنډې خبرې دی وکړي چې بیا مېلمانه خپل وروستۍ خبرې مو کې مهرباني کوي. آزادي رادیو.
وعلیکم السلام صاحب، وروره جوړه
سلامت اوسې. مهرباني کوي یو څه ژر مو خپل خبرې وکړي چې وخت کم دی.
الله پاک خیر درکړي. مننه سروان صاحب خیر اوسې. ما دغه د کډوال مبارک خبره سره کول. سروان صاحب چې د سپین بولدک لارې خلک راوړي دي، خلک کورونه پر ځان کړي دي، وروره یوه کرایه په خو نظر اته زره کالداري اوس څوار نظر پنځه زره کالداري تر سوېده.
یعنی کرایه
وړي شي. بله، وو کرایه وړي شي. زه په هرات اسلام خلا په ګمرک کې هم په حاله دلته چې کډواله اوړي ټول په ګمرک کې تقریبا 1200 کس یو زیات کړي دي. دا خلک رحم چې سر لاسونه سره ورکړي دي. تمام وو
درست صحیح ده. مننه.
نو هلته چې دي اسرائیل پر ځان کړی دي، او دا خلک چې دي لاس سره ورکړي دي، ګور په ګمرک کې 1200 کس کډوال ځای کړی دي کار کوي. یاري وته 300 افغاني روان ورغځول.
ښه، دا خو ښه خبره ده چې حداقل کار وکړي. سلامت اوسې، ډېره مننه. اوس په ورشو محترم شمس ته ستاسو لند نظر څه دی چې څه وشي چې په دا راتلونکي ژمي کې د خلکو مشکلات کم وي او ژمی په خیر په خلکو تیر شي؟
ډیر مننه. زما باندې کچېرې موږ مشکلات ته وګورو، رښتیا هم دا چې ننګ صاحب هم او ته اشاره وکړه، مشکلات خو ډېر زیات دي. خو موږ او تاسو که په مشکلاتو باندې هر څومره بحث وکړو، ښه به دا وي چې د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث وکړو، او دولت هم باید د مشکلاتو ته توجه ډېر زیاته کړي. که چیرې موږ شپه ورځ په دې باندې وغږیږو چې دا مشکلات ډېر زیات دي او دولت هیڅ توجه خپلونه ښایي، زما په اند باندې زموږ هغه ویل هم بې فایده کېږي. ځکه مهمه پاملرنه ده چې موږ تاسو باید باید کوښښ په دې باندې وکړو چې باید هغه کورنۍ او ته چې هغوی بې وسلې دي، هغوی مرستو ته اړتیا لري، باید هغوی ته مرستې وشي. د ډبلیو ایف پی لخوا، د یونیسف لخوا، هغه ماشومانو ته چې مثلا هغوی په کور یا هغه کورونو ته چې هغوی د سوخت مواد نه لري یا هغه کرایې چې پورته شوي دي، باید دولت کوښښ په دې باندې وکړي چې کرایې ټیټې کړي، او دې تر څنګ باندې باید د سوخت مواد هم کورونو ته په منظم ډول باندې کومک وشي، هغه کورونه ته چې هغه به سر پناه دي باید هغه ته کورونه جوړ شي یا داسې یو ځای ورته جوړ شي چې هغه ته.
ډیره مننه، سلامت اوسه. ډیره مننه محترم هله شمس، لطف وکړو کور ودان همدارس له ښاغلي آصف ننګ او ښاغلي صدیق منصور انصاری څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدری اعتذار ته زره خلک
د سیان غالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
سما په فکر او په خیال دمی زړګی ما ته زړلالی ناکنه ژړېږم یار نه یم لیونی ستا کوم نظار ستا کوم صفات ما دې در سره یار د زړه دې محبت در سره وفا زه کوم اشنا